سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شپې د خبری خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم خبرونه پاپا خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبا پرون پنجشنبې په خبری کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي متحده عرب امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري هم کوي نصیبا لانا ویل امارات به د امنیت شورا د غونډې د غړي او د دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړي کړي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکن پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول د یو شمېر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړی امر تایید کړی دی. د ریټس خبري ژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان چې د 2023 کال د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې روسیه تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستانی چارواکو ویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوي تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کپلر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 145,000 بیلر خام تیل وارد کړی دی. پاکستان په وخت نا وخت د هیواد ته له ایران څخه هم د تیلو د قاچاق د شکایتونو راپورونه ورکړی دي. نن قرغیزستان د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی. د صدر راډیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او سیاسي، تجارتي، اقتصادي، فرهنګي او بشر دوستانه مسایل به د دې ناستې د بحث وړ مسایل وي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا د مشر سربیره د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولس مشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چالپان آتا په ښار کې پیل شوې ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن جمعه د سریلانکا په همبند ټوټه ښار کې ترسره شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 500 رنو کې 278 منډې جوړ کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اور کې ترلاسه شو. د سر مطلب ته برا شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان د مسایلو په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر ویلي دي چې دغه غونډه به د جون میاشتې پر 28 نیټه جوړه شي. تفسیر د اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت د دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل ښایي چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دورهي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغې ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه. له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوې. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې لکلې چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه عمامونو ته پتلو او د دې ترڅنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
تال او تال د ازادي راډیو نوې تفریحي او د موسیقي خپرونه ده چې تاسو کولی شئ پیغام ورته پریږدئ او د خپلې خوښي سندرې پکې وغواړئ. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې پیښې په سبب سره د پولیو د له منځه وړلو عملیات مرکز خبرداری ورکوي چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې ورو.
په تیرو 13 ورځو کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د ګوزنډ څلور پیښې ثبت شوې چې تازه د پنځشنبې په ورځ د همدغه ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې وه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام څنګ دې پیښې د ثبت تخلی کړی او ویلي چې ګوزنډ وهلی ماشوم څلور کلن دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شامومین د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پولیو څلورمه پیښه داسې مهال ثبتېږي چې ګوزنډ وهلی ماشوم ته د پولیو واکسین هم شوی و. نوموړی خبرداری ورکوي چې راتلونکي کې د ورته نورو پیښو امکانات زیات دي.
پاینده کې هم د دې ویره شته، بلکې دا ویره د پخوانه متوقع او موجوده وه، ځکه په دې منطقه کې د کال د شروعنه انوایرمنټل سیمپل یا د وایرس ستون په اوبو کې موجود و. سره د ډېر اګریسیو او مسلسلو کمپاینو موږ ونه شول کولای چې دې وایرس په محیطي سیمپلو کې یا په اوبو کې د دې وایرس د سرایت مخه ونیسو.
نوموړی وایي یوازې د پولیو واکسین دغه وایروس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته روغتیایي امکانات ته لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي د دې وایروس د پراخېدو مخه ونیسي. د ښاغلي مومن په خبره یوه دوره واکسین په تیره میاشت کې ترسره شوی او ټاکل شوی په جون او جولای میاشت کې هم د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونه ترسره شي. خو یو شمېر ننګرهار میشتي بیا په یاد ولایت کې د پولیو واکسین د تطبیق په څرنګوالي نیوکه لري او ادعا کوي چې واکسیناتونان خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د ننګرهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عمر او رشید
په دې روغتیایي کمپاینونو کې چې موږ دلته وینو او ګورو دا کمپاین په درست ډول باندې نه ترسره کیږي. دا کمپاین چې کله پیل شي په درست ډول باندې تعقیبیږي نه. واکسیناتوران او د دوی ډلې او هغه کوم مسولین چې دي په سیمه کې، مثلا په ولسوالیو کې، په لرو پرتو ولسوالیو کې واکسیناتوران په درست ډول باندې کور په کور باندې نه ګرځي.
د پولیو واکسین رښتیا هم سم ډول نه تطبیقیږي. واکسیناتوران په دې برخه کې ډیره ناغېړي کوي، ټول سیمو ته واکسین نه رسیږي. باید کور په کور دغه واکسین وګرځول شي تر څو پورې ټول ماشومان واکسین شي او له دغې بدمرغه ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د خلکو دا ادعا ردوي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه وایروس د منځ وړلو په برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
زموږ هڅه او پلان همدا ده چې د پولیو د واکسین په تطبیق سره وکولای شو د پولیو د واقعات څخه مخنیوی وکړو. البته په دغه برخه کې له موږ سره د هیوادوالو همکاري اړینه ده. هغوی کله چې زموږ واکسیناتوران ورځي خپلو ماشومانو ته هغوی واکسین تطبیق کړي ترڅو دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وشي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېر 2022 کال کې 12 کمپاینونه ترسره شوي او دغه لړۍ به په 2023 کال کې هم دوام ولري. په افغانستان کې ساک میلادي کال د پولیو یا ګوزان لومړۍ مثبته پیښه د تیر می میاشتې په 13 د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. دوه ورځې وروسته بیا دویمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ثبت ورسېده. د یاد وایروس درېیمه پیښه اونۍ وروسته د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې او وروستۍ څلورمه پیښه د جون په اوله د پنجشنبې په ورځ په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې وې.
خطر پر دې سو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزانډ یا پولیو د څلورمې د پیښې د ثبت په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. یوې افغانې میرمنې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خونځی جوړ کړی دی. فرشته هاشمي چې خپله هم په کډوالۍ کې رالویه شوې ده، وایي موخې له دې کاره دا ده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. افغان کډوال ماشومان هم د دغې ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. فرشته له نړیوالې ټولنې او د طالبان له حکومت غواړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکړي. دا راپور درته خبرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خبرېدو وروسته ستاسو پیغامونه خبرېږي او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. له تاسو غوښتنه کوم چې ازادي راډیو سره پات شي او دغه پروګرامونه سره واوري.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغانه کډواله چې تازه د آفتاب په نوم افغان کډوالو ماشومانو ته یو ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته چې خپله هم په کډوالۍ کې رالویه شوې، وایي زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د آفتاب ښوونځي جوړول ډېر عمده دلایل درشا درلودل. زه خپله یوه کډواله ماشوم وم، په کډوالۍ کې رالویه شوې یم. دویم دا چې علم زده د ژوند یوه ډېره عمده او اړینه برخه ده. درېیم دا چې د همدغې ښوونځي له لارې موږ وکولی شو خپلو خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوکه وګرځو.
افغان ښوونځی دا مهال 250 نجونې او هلکان زده کوونکي لري چې د 1500 رضاکار استادانو لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده د دغه ښوونځي یوه ښوونکې ده. دې ازادي راډیو ته وویل که د دوی لاسنیوی وشي ټولګی به زیات او ډیر زده کوونکي جذب کړي.
په زحمت خدمه کښې موږ اجازه درم کوي مکتب به خیر باش کوتر شوه و همکاري دوستا او برادرای دیګه کړي.
موږ خپل زحمت به سهیله لرو دا یو ډیر ښه ښوونځی شي. هغه ورونه چې عاطفي زړونه لري مرسته دې وکړي، سوله ښه ښوونځی شي او لا ډیر ښوونځي ولرو. مراجعین ډیر وي، ټول اړتیا لري. باور وکړي همدغه سیمه چې موږ ته نږدې ده، د دې لپاره چې پیسې یې نه درلودلې چې پاکستاني ښوونځی کې نوملیکنه وکړي، ټول همدې ښوونځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوښۍ ځای دی.
کوثر بیا یوه افغانه کډواله ماشومه ده چې تازه دغه ښوونځي کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې نن وروسته له دوو کالو موږ ته د زده کړو زمینه مساعده شوه. مننه کوم د افتاب له ښوونځي څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپلو خلکو سره مینه لري او زه ډېره خوشحاله یم چې نجونې او هلکان کولی شي د ښوونځي ته لاړ
شي. دا ښوونځی په داسې حال کې په کډوالۍ کې افغان کډوالو ماشومانو لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمي د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
زما غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي
او په افغانستان کې خزینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې ښځې لري ځای نشي.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.